دا زج رډیو درنو اوریدونکو سلام. په کابل کې 8 بجې شوې، په رواني او سات کې درته اونۍ ز خبرونه تان دي څنګه او هم دا ډول درسي سات لرو. خطرغه مخ کې خبرونه او راپورونه په تورخم کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي هغه افغانان چې له کوچني اختر وروسته په پاکستان کې بند پاتې وو، اوس کولای شي چې د پیژند پاڼو یا تذکرو په خودلو سره خپل هیواد ته ستانه شي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې د سفر اسناد نه لري او یا د ویزو وخت تیر شوی، له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې ایسار پاتې دي او دوی ته پر تورخم د اوښتو اجازه نه ورکول کېده. خو بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې وایي د تورخم پاکستانی چارواکو سره موافقه شوې چې هغه افغانان چې پاسپورتونه نه لري د اختر تر ورځې پورې کولای شي هیواد ته ولاړ شي. طالبانو دې ته ورته موافقه په کوچني اختر کې هم له پاکستانی لوري سره کړې وه. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له هغو سوداګرو چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې په ترانزیت ډول پاکستان ته لیږدوي غوښتنه کړې چې د خپلو اسنادو د اداري پړاوونو د بشپړولو لپاره د وزارت ته ورشي. د وزارت پرون شنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د هیواد له شمال څخه تر جنوبي اسیا پورې د ګازو او نورو نفتي موادو ترانزیت نه یوازې د افغانستان سوداګري نه محدودوي، بلکې د ملي عوایدو د زیاتولو تر څنګ د ترانسپورتي سکتور د فعالېدو سبب کیږي او افغانانو ته د کار زمینه برابروي. د راپورونو له مخې له افغانستانه هر ورځ په نفتي موادو بار لسګونه ټانکرونه پاکستان ته چې د انرژۍ د کمښت له بحران سره مخ دی ور روان دي. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې نږدې 2000 کلن لرغونی آثار موندلې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بختر اژانس خبره کړې وایي د آثار چې د خوشامن ولسوالۍ په عمرخیلو کلي کې موندل شوي له کوشاني دورې سره تړاو لري او زرګونه کاله لرغوني دي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د آثار ساتل کیږي او وایي د طالبانو حکومت د لرغونو او تاریخي آثارو ساتنې ته جدي پاملرنه کوي. طالبان د افغانستان د لرغونو آثارو د موندلو او ساتنې ژمنه په داسې حال کې کوي چې په خپله لومړۍ واکمنۍ کې په بامیان ولایت کې د بودا بیساری مجسمه په بمونو والو زولې او د دینو موزیمونو لرغونی آثار یې لمنځه یوړل. د واګنر په نوم د روسي د خصوصي ملیشو مشر ایفګینی پریګوژین د مسکو پر لور خپل مارش درولې او ویلې دي چې د خپلو ملیشو ته امر کړی چې خپل حرکت بند کړي او خپل مرکزونو ته ستانه شي. پریګوژین د اعلان یوازې څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې د روسي په جنوبي ښار روستوف کې د پوځي ادارو واک په لاس کې واخیست او د مسکو پر لورې په دې هدف لاریون پیل کړ چې د ده په وینا د پوځ مشرتابه له دندې لرې کړي. نوموړي بیګا پر خپله ټلیګرام پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې خپل ځواکونه د خپلو کمپونو پر لور شاګرد کوي ځکه نه غواړي د روسانو وینې توی شي. پریګوژین دا نه دي ویلي چې له دې پرېکړې مخکې له کرملین یا پوځ سره خبرې شوې وي که نه. د کوسوو لپاره د سربیا د حکومت د ځانګړي دفتر مشر پیتر پیتوکوویچ د کوسوو چارواکي تورن کړي چې د جمعې په ورځ په کړکېچنه شمالي سیمه کې د عملیاتو پر مهال موندل شوې وسلې هلته ځای پر ځای کړي. پیتوکوویچ چې پرون شنبه پلازمینه بلګراد کې خبرې کولې وویل هغه وسلې چې کوسوو د بې وسلې کولو د مخکینی اقداماتو په ترڅ کې ترلاسه کړې وې خو وروسته بیا په شمال کې هلته چې کړکېچ زیات دی ځای پر ځای شوي دي. د کوسوو لپاره د سربیا د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادا کړې چې ټاکل شوې له دې وسلو څخه د سرب توکم او له لورې د یوې ترهګرې حملې لپاره کار واخیستل شي. درنو اوریدونکو مخکې مو هم یادونه وکړه چې په دې اوسات کې خبرونه لرو. خو ترغه مخکې راپورنه د پرزیدلې جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو یو شمیر سرتیري چې ایران ته تللي وایي په ډیر بد حال کې ژوند کوي. دوی شکایت کوي چې په تیرو نږدې 2 کلونو کې نړیوالې ټولنې د دوی هیڅ پوښتنه نه ده کړې. په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي وایي ګڼ شمیر پخواني پوځیان چې ایران ته تللي وو د دوی په مرسته بیرته هیواد ته ستانه شوي. نور تفصیل احمد تکل را کوي.
امین الله رنجبر د پرزیدلې جمهوریت نظام د لسګونه زره پوځیانو له ډلې دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته کډه شوی. رنجبر د ځان او خپلو ملګرو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل
بعد از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته ډیری پوځیان ایران او پاکستان ته ولاړل چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي او حتی د خوراک ډوډۍ نه لري. اوس لدی زاوی ورته وګوري چې وضعیت به څنګه وي. د کور ستونزه لا پرېږده. د دوی ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی. د افغان پوځیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې په دې وروستیو کې طالبانو ته سپارل شوی وای د پخواني حکومت ګڼ شمېر پوځیان چې ایران ته تښتېدلي وو د سفارت په مرسته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگا ازادۍ راډیو ته وویل
زموږ چلند د زاړه حکومت چارواکو سره په ایران کې مثبت دی او کومک مو دغه ورسره کړی دی چې د زاړه حکومت چارواکي مو ډېر خپل وطن ته لېږلي دي، هغه لکه وکیلان د پارلمان غړي او کمانډانان او غیره. او په ایران کې د چارواکو تعداد موږ ته دروسه نه دی معلوم.
د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ مرکز چې په کابل کې فعالیت کوي وایي د تیر جمهوری نظام تر پرځېدو وروسته زرګونه پخوانی سرتیری ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د دې مرکز مشر محمد سلیم وردک ازادۍ راډیو ته وویل
کله چې سیاسي تحول منځ ته راغلو زیاتره یې تقریبا د 15,000 شاوخوا پورې ایران ته مهاجر شول چې پیل کې 3,500 د شهیدانو او د معلولینو کورنۍ وې. تقریبا 1,250 شاوخوا په پاکستان کې میشتي او په ډېر کمه سطح باندې تاجکستان ته لاړل او ترکیې ته تنها هغه په افسرانو او د رهبرۍ په سطح باندې د امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي هلته بعضې حتی مخکې له دې نه چې وضعیت یا خبر وو او یا هم هر دلیل چې وو مخکې لاړل، بعضې د سقوط په جریان کې ترکیې ته
یو شمیر پخوانیو پوځیانو یو اندازه وسلې، مهمات او تجهیزات هم له ځانونو سره ګاونډیو هیوادونو ته یوړل. ویل کېږي د افغانستان لسګونه پوځي الوتکې تاجکستان ته لېږدول شوي دي. په تهران کې د طالبانو د حکومت شارج دفیر ښاغلی حقانی په دې اړه وایي
په هغه اولنۍ میاشت کې د امارت اسلامي د مشرانو د هلو ځلو په نتیجه کې په زیاته اندازه وسایط او تجهیزات او وسلې د جمهوری اسلامي ایران له طرفه څخه و امارت اسلامي ته د پرا د مرز د لارې او د اسلام کلا د مرز د لارې تسلیم شولې او په ډېره کم اندازه څه شیان په ایران کې پاتې شوي دي.
د طالبانو د لوی مشر د افیل فرمان سره سره کله ناکله د پخوانی نظام د سرتیرو د نیولو او حتی وژنو راپورونه ورکول کیږي، خو طالبان یې علت شخصي دښمنۍ بولي. د تیر نظام د بشري حقونو کمیسیون چې طالبانو منحل اعلان کړی او په بهر کې فعالیت کوي هم په وار وار په هیواد کې دننه او په بهر کې د پخوانیو سرتیرو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په تهران کې د طالبانو حکومت ته سفارت شارج دفیر وایي د دوی په هڅو د پرځېدلي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو یو شمېر سرتیري هیواد ته ستانه شوي. په راپور کې مو د پخواني پوځ د هغو سرتیرو شکایتونه هم واوریدل چې وایي په ډېر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او ډېرې ستونزې لري. آیا د تیر جمهوري نظام د هغو سرتیرو شمېر معلوم دی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بهر تللي، او آیا له هغو وسلو او تجهیزاتو چې دې سرتیرو له ځان سره وړي د افغانستان یا هم د نورو هیوادونو پر ضد کار ترې اخیستل کېدای شي؟ په دې اړه احمد تکل د پرځېدلي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو له ویاند اجمال عمر شینواري سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي دي چې د تیر نظام په کوم شمېر سرتیري او افسران له هیواده وتلو ته اړ شوي.
په مجموع کې ټول د وسلوال پوځ کوم منصوبین چې دي که هغه سرتیري دي که بریدملان دي که افسران دي که جنرالان دي، تر 15% پورې د هیواده اوس وتلي دي او 15% په کور دننه په ډېر بد د امنیتي و ګواښونو سره مخامخ حالت کې او د هغې تر څنګ د یو ډېر جدي اقتصادي ګواښ سره په هیواد دننه ژوند کوي. او هغه څوک چې په هیواد دننه پاتې دي هغو اکثرا خپل د اوسېدو ځایونه د استوګنې ځایونه بدل کړي دي د دغه ګواښونو له امله چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو لخوا هغوی ته متوجه دي. د هغې په خاطر باندې چې بل کومه دوی د خپل ځان د دفاع کولو کومه وسیله او وسله نه لري او طالبان هم د دې توانایي نه لري چې د هغوی امنیت ټینګ کړي، او یا ځینې طالبان خپله هم د دوی په وژلو شکنجه کولو ربړولو کې لاس لري.
بله شینواری صاحب، د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده د ایستل شویو وسلو الوتکو او نورو پوځي تجهیزاتو اندازه معلومه ده؟
که معلومات ما سره دي هغه دا دي چې کومې وسلې چې د ځینې د وسلوال پوځ د منصوبینو سره ایران ته، ازبکستان ته او تاجکستان ته انتقال شوی. هغه وسلې د دغه هیوادونو دخوانه بیرته طالبانو ته سپارل شوي دي. صرف هغه ټولې خفیفه وسلې وي چې ثقیله وسلې په هغې کې نه وي او د انتقال امکانات یې نه. د الوتکو په اکلا باندې 50 مختلف ډوله الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوي دي چې د هغې جملې نه 15% یې د امریکې د متحده ایالاتو پورې تړاو لري، یعنې د هغو الوتکیو هلیکوپټرې وي، او 15% یې روسي ډوله هلیکوپټر او الوتکې وي چې هغه د فعالیت نه اوس په دې بنسټ غورځېدلي دي چې هغه د مینټیننس هغه د امریکایي کوم الوتکې چې وي هغه د امریکایي کومې کمپنۍ او شرکتونو پورې تړاو درلود. دا خو د خوانه باید مینټیننس شوی وي چې هغه مینټیننس یې، او دا 15% نورې چې دي دا د روسانو پورې دا امکان لري چې مینټیننس شوي یا نه وي. کره معلومات موږ په لاس کې نه لرو، ولې هماغه 15% روسي دي چې د هغې امکانات شته په سیمه کې، ولې دا تر اوسه پورې هیچا ته نه دي سپارل شوي. دا د یو امانت په توګه غره تر هغې وخته پورې چې افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته شي هلته ساتل شوي دي.
د دې تجهیزاتو خوندیتوب مسله څنګه کیږي؟ یعنی معلومه ده چې د افغانستان یا د نورو هیوادونو پر ضد به نه کارول کیږي؟
د دغه وسلو او تجهیزاتو د قاچاق پاک لباندې متاسفانه چې اوس د کرام منابعو دخوانه معلومات خپاره شوي چې دا اکثره تروریستي ډلو ته په کشمیر کې، په افغانستان کې، د سیمې هیوادو کې او حتی تر فلسطین پورې هم رسیدلی دي، چې دا هغه څه دي چې طالبان په دغو خپلو ټولو مسؤولینو باندې او په خپلو ټولو غړو باندې کنټرول نه لري. نو په دې بنسټ باندې دا اندېښنه په ځای ده چې امکان لري چې دا وسلې حتی د طالبانو په خپله طالبانو په مقابل کې ورنه کار اخیستل کیږي او واخیستل شي. په عین ترتیب د سیمې هیوادونو کومې تروریستي شبکې چې په افغانستان کې اوس فعالیت لري هغو لاسته ورغلي دي، او د هیواد بهر هم قاچاقي و روخانه او څرګنده خبره ده چې د هغې کتمان او د هغې نه سترګې نه پټېږي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څنګ او هم د ډول درسي سات خبرونه ووري.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانې څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان،
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل امغه حالت کورنۍ سره وغږیده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواکه او په خپل طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپل ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. په ځینو سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کېږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کېږي، د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کېږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کېږي او له خپلې کورنۍ پټوي، په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیرېږي، هم تهدیدېږي او ورته ویل کېږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لور جلدی ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپله نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کېږي، یعنې دې خپل فامیل ته کوي، دې به وډارې کې چې به موږ ونشو کولی چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنې دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنې دې باید ونې کې سر له مخې په همغې انجن دې نیوکه کو ونیسي چې تا پکې یعنې دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید ما تحقیقاتو کې پس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجي چې دا جلۍ بیا دغه ستونزو نه یعنې خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې یوې ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نه شوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښکه نشي کولی، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنې نیوکه ونه کوي، یعنې دې ته ووایه چې د تا مشکلات یا د تا کوم ملامتي وه، مګر همدا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته، یعنې یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندو، یعنې تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګر تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونکړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولی خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتمان یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي، کیدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کیدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره، کیدای شي یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلی وي. خبره مخک له مخک خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وای ډیرای هغه بدی پیخي چې دی و انسان په ژوند کې رامنسکیږي وجه دا چې د خپل ستونزې چاته ویل نه دا او چا سم مشوره نه ور کړي.
لوړه کچ پورې سرنه پیخي چې مېستر غلی دی هغه بده هندو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچ شوی دی کنه. یی دوی یو څه نشي ویلای یو پیخته نشوي دا مشکل مېستر غلی دی. یی یو ملګری مشاور نه دی بلدری چې مشوره ورکړي لار ورته وخی به مشکل سره مېستر غلی دی. زه په ډاډ ویلای شم د سرځا کسان چې د کورنۍ نه تختی هغه کورنۍ کې اوسل څو خبرې کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ورکړي خبرې چا نه دی اوریدلی. د فیزیولوژیک بحثونو له نظر وایي چې تاسو انسانانو وګوري چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د چا ورسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد زیول حق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحله کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعاً کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي کنه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت د دوي کېدلای شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای خداده چې له چا سره یې شریک کړی او مشوره ترې وغواړی.
یو ستونزه چې تاسو ډیره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وخی چې تاسو په سوچ کې هم ناراضي، یا به خپل مرسته در سره وکړي او لغمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم دې سارا د پلارم دې سلیم دلته منګل دا کړ کوم لا خپل دې کړ کی مصروف یو اوس خو لګا اواله خشوي دا ایجمې کوم منګل راتلو منګل به خپل یخدمه نه ده خو منګل خپل دې کړ لپاره راتلو
زمانو مو کې خان دا زلته دوه میاشتې کیږي چې درته راغلی ما او زه دې دلته ډیر خوشاله ما چې مونږ ته پینځم مونږ درته راکې.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل، دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کاو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ سي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال سي. نو دوی به ما قتل. دلته ما فکر وکړم راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستئ، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا ده چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و. سیمه په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده، کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم و هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کېږي؟
د فعالیتونو یادونه کومال یو کال څخه زیاته موده وشوله نو سومیاسي دغه کمپاینو ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر 100 پور یو نیم سلو پور یو همدی سی ورو پورو زیاتیده. والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو. په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پورس زیاتیږي، نور هم شاګردان زیات کافی یا ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي، درس ته راځي او د لومړی ځل د سدوی په یوداسي مکتب کې ګډون کوي چې د لیکو لوست او زده کړه به کې، یعنی په ټوله کې د لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیاته علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان به هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راضی کینی کله دیو دیوال سوري تکینی کله دیبل دیوال سوري تکینی، نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه مایدی په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سه دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. دری کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له دری کلونو زوی ته زوی خوانځي مزامین شروع کوم سي هغه به لومړی ټولګي څخه پیل وي. ځکه کومه تاسو وګورو په افغانستان کې سکله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یغه لومړی ټولګي کې کینوي، نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي، لوسه سره بلد نه وي، لیکو لوسې په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم سي روان یغه لیکو لوسې سوق پوي نه سي، نو هغه بیا هغه درس مني بخي پويږي، نو یعنی په املا سوق نه سي، هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پوري د بي سواد وی لیکو لوسې نه ایزه، املا نه ایزه، کله سي دولسم نه فارغ سي. نو ما تر درې کلونو پوري دوی ته ټارګټ وټاک سي دوی باندې به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایدیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله دورسنه د پاريږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات په ورته کوم کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای دی، کوم چاځای در کړای دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه بوله همنګ د سي امکانات نه لرو، نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته، نو د سپازا د فضا کې دوی راضی کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی، فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سې زمينه ورته برابر سي، د غوډيره ښه خبر ده. خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو، نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد لزه سپوندون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې غویم په خپل سیمو کې چې له خوانځي محروم دي له زده کړو محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو لري پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلیونی ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، لآزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. په نننی درسی ساعت کې د دریو ټولګیو تاریخ تدریسیږي. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننی خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوي او لآزادۍ رادیو خبريږي. په پایل کې د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د مصر تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي برخې ولوستي. په نننی درس کې د آریانا تمدن یو برخه فارس لولو. د فارس په تمدن کې به موږ نن دا ولولو چې د دې تمدن فرهنګي میراثونه کوم دي، اقتصاد یې پر کومو منابع ولاړو، او سیاسي بنیاد یې څنګه ایښودل شوی و. دا هم پوره درس.
د لسم صنف د تاریخ کتاب یو بله موضوع د فارس تمدن دی. دې درس کې د فارس تمدن د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وظیفه اړه معلومات حاصلوو. رزو ها د فارس تمدن هغه مهال چې آریایان په بلخ کې مشت شول، د وګړو د ډیرښت له امله چې د دوی نفوس مخ پر زیاتېدو و، دوی مجبور شول چې ختیځ او لویدیځ طرفونو ته کوچ وکړي. هغه شمېر اوسیدونکي چې ولویدیځ ته کډه کیږي د اوسني ایران په شمال او فارس کې ژوند کوي. هغوی د ماد او فارس په نومونو د یو مدنیت بنسټ ایږدي چې د فارس تمدن په نوم شهرت لري. زموږ موضوع هم همدغه ده چې د فارس تمدن په باره کې معلومات حاصل کړو. د فارس پراخې دشتې، سیندونه او شتمني، طبیعي زیرمې د دې لامل کیږي چې په دغه هیواد کې کرنه، مالداري او صنعت د پام وړ پراختیا وکړي او بشري تمدنونه رامنځته کړي. له میلاد څخه 3000 کال وړاندې ایلامیه وګړو په فارس کې د ایلام تمدن رامنځته کړ. د دغه تمدن په اړه ډېر تاریخي معلومات د شوش له شار څخه حاصل شوی دي چې د ایلامیه واکمنی سیاسي مرکز وو ترلاسه شوی دي. ایلام د ادب، هنر او صنعت په برخه کې د پام وړ پراختیا ومونده. د بابلیانو او اشوریانو له وخت رسیدو سره ایلامیان کمزوري شول او په پایله کې په 1550 کال کې د اشور بناپال لوري فتح شو. اشوري لیکنی د هغو دوو قبایلو یادونه کوي چې د فارس په شمال لویدیځ کې میشتو او د ماد په پارسیانو څخه عبارت دي. د هیرودت په وینا د اتمې مهزجدې پیړۍ په وروستیو کې د دیاکو په نامه یو شخص د ماد قبایل تر خپلې ولکې لاندې راولي او د ماد د واکمنۍ بنسټ ایږدي. په دغه لړۍ کې درې نامتو پاچاهان واک ته رسیږي چې له هغو څخه یې استیاک، هخامنشیان او خروش دي. استیاک هغه واکمنۍ کې یې د ماد ځواک خپل لوړ پوړي ته ورسېد او د ماد قلمرو ته یې ډېره پراختیا ورکړې وه. د ماد قلمرو پراختیا د فارس قبایلو له لوري ودرېده. دین رازو د فارس تمدن دین په باره کې خبرې کو. د شراک او خرافاتو د خبرېدو په پایله کې په پخوانی فارس کې د ځینو څارویو، ځمکې، اسمانونو، اوبو او اور عبادت ته ډېر دود و. یعنې دوی مختلفو خدایانو عبادت کوه. د پخوانی فارسیانو په مذهب کې عبادت ځایونه شتون نه درلودي. دینی مراسم، دعاګانې او قربانۍ په مناسبو ځایونو کې ترسره کېدې، خو وروسته عبادت ځایونه ودان شول چې خدایانو مجسمې پکې اېږدول کېدې او خلکو به یې عبادت کوي. اعلامیانو له مړینې وروسته دوی څه کول په دغه مړو باندې؟ په ژوند باور دوی په ژوند او مرګ باندې باور درلودی او له هغه اشخاص چې به مړه کېدل د دوی سره به یې لوښي کانالونه په قبرونو کې اکشل او لوښي او نور سامان الات پیږدول تر څو دوی خپل ضرورتونه په رفع کړي. د فارس تمدن په لرغوني فارس کې اعلامیانو د خټینو او فلزي لوښو په جوړولو، مجسمه جوړولو او ډبرو پر مخ د انځورونو په کښلو کې ډېر مهارت درلودی. یعنې دا چې دوی په صنعت او کسب کې هم پاتې نه وو. د ماد وګړو خپل کورونه په لوړو ځایونو کې د ټینګو کلاګانو په منځ کې جوړول. د دغو کلاګانو شاوخوا تاو را تاو دیوالونه او سار برجونه شتون درلودی چې د جګړې د سنګرونو په څیر ورڅخه استفاده کېدله. د هخامنشیانو په وخت کې زیاتې ودانۍ هم جوړې شوې وې، لکه د جمشید تخته چې دغه ودانۍ ډېره تاریخي او لرغونې هم ده. یوازې دا نه چې جمشید تخت ماڼۍ یا دغه ځای ودانۍ چې ده یوازې یو لرغونې، بلکې د ښکلا له طرفه که وګورو هم ډېر شایستوالی هم درلودی. د هخامنشیانو په واسطه جوړه شوې ده. د ریویش دغه ځای د خپلې ماڼۍ لپاره غوره کړ. د جوړېدو په موخه له ټول هیواد څخه ګڼ شمېر هنرمندان یې راټول کړله او په خپلو دندو یې وګمارل. د ریویش وروسته ټولو هخامنشیانو واکمنانو ته په دغه ځای کې ماڼۍ جوړه کړلې. په دغه سیمه کې هر کال د نوروز د جشن مراسم هم ترسره کېدل چې له بېلابېلو هیوادونو او ایالتونو څخه ښکلو سوغاتونه سره هغه استازي راتلل. د یوناني سکندر له راتګ سره دغه تخت ډېر ارزښتناک وسایل له منځه ولاړل او ودانۍ یې زیاتې ویجاړې او زیانمنې شولې.
کون کی راته ویل چې د فارس تمدن په لومړیو پیړیو کې د دې تمدن په جغرافي کې د واحد خدای عبادت ډیر دود نه وو، بلکې د یو شمیر حیواناتو په شمول د لمر ستورو عبادت کیده. د دې تمدن د نظر او خیرات یو برخه قربانی هم و.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. په نننی افغانستان کې د حکومتونو د تاریخي سلسلې په دوامو په تیر درس کې د سفاریانو او طاهریانو حکومتونه ولوستل. نن به د سامانیانو حکومت ولولو. ښوونکی اداره ته بیانوي چې د سامانیانو حکومت د سیمې د کوم حکومت سیاسي ملاتړ له ځانه سره درلود او دا چې د سامانیانو د حکومت په مهال له څلورو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو څخه کومې برخې ډېره وده وکړه. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
انوان سامانیان په دې لوست کې به موږ د سامانیانو د واکمنۍ په باره کې پوسو او همدارنګه د سامانیانو د کورنۍ په باره کې یو څه معلومات حاصل کړو او د دې ترڅنګ د واکمنۍ په مهال ولې د زموږ هیواد له علمي او فرهنګي غوړېدا سره مخ شو. رازو د سامانیانو و کورنۍ ته سامانیان د ختیځو اصلي کورنیو له ډلې څخه دي چې ریښه یې له اسلام څخه مخکې وختونو ته رسیږي. دوی د عباسي خلفاو په پلوي خپل سیاسي موقعیت د افغانستان، ایران او مرکزي آسیا په اسلامي ختیځ کې ټینګوي. سره له دې چې سامانیانو له خلفاو سره ښې اړیکې درلودې خو بیا به هم مالیات و بغداد ته نه لیږدول او د هغه تر څنګ د سامانیانو په دوره کې د اسلامي فرهنګ او تمدن د غوړېدو دوره بلل کیږي. په ځانګړې توګه عقلي علوم په دې دوره کې ډیره وده کوي. سامانیان د سامان خداد په نامه د یو سړي له نوم څخه اخیستل شوی دی. زمور د هواد د مشهور تاریخ لیکون کې عبدالحی گردیزی په وینا سامان خدات لمغان یا زردشتی روحانیانو څخه شمیرل کیږي او د ماوراء النهر نهر په سندو کې استوګن کیده. د سامان خدات پلرونه له اسلام څخه د مخه د ماوراء النهر لوی مشران و او له اسلام څخه وروسته بیا دوی په ماوراء النهر کې نفوس کوي او د زیات نفوس خاوندان کیږي. سامان خدات د عبدالملک په زمانه کې مسلمان سو او د اسدالله بن عبدالله په نامه د خراسان د حاکم تر ماتر لاندې راغی. دوی وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت کې برخه واخسته او د ابو مسلم له ملګرو څخه حسابل کېدل چې بیا عباسي دولت کې د دوی نمونه په شو ازانګو پورته کیږي. وروسته سفاریانو په راسرګندېدو سره کله چې سفاریان راښکاره کیږي سفاریان هم د بغداد سره ښې اړیکې نه لري او د دوی اړیکې هم نسبت سامانیانو ته منظمې او ښې نه دي. د بغداد خلفات چې و هغو د سامانیانو اړیکو ته ضرورت درلودې او غوښتل یې چې نوي مرحلې ته داخل سي او د بغداد د خلافت چې د مخالفینو شتون هم و د دې له امله د سامانیانو سره لارې وکی او هغه مخالفین لکه سفاریان او داسې نور لمنځه یوسي. دوی حکومت ته په غاړه ایښودو سره سامانیان ته سیاسي مشروعیت ورکوي. سامانیان هم چې کله دغه ډول ګټه ویني نو هغه او دې ته اړتیا هم لري نو د خلافت په تایید سره د عامو خلکو په ذهنونو کې ډېر ښه ځای ونیوي. د هغه څخه وروسته د سامانی لړۍ لومړی بنسټګر اسماعیل د سامانی لړۍ بنسټګر اسماعیل بن احمد بن سامان خدات دی. نوموړی په 204 دیش کمری او په 1338 میلادي کال په فراغانه کې وزیږید. امیر اسماعیل په پوره ډول په ماوراء النهر کې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړه چې د ده ورور نصر په 209 کمری کال کې مړ شو. د اسماعیل د امیر اسماعیل د امارت په دوره کې له اول سر څخه اعتبار او باور درلودی خو کله چې د عباسی دولت لپاره دی هغه سرغړون کې چې سفاریانو څخه عبارت دي او داسې نور چې سرغړون کې و د هغو سره جنگ کوي او په جګړه کې سفاریانو ته مات ورکوي او د هغو لوی مشر نیسي او بند کوي. نو په دې کار سره د عباسی دولت په وړاندې دوی ډیر محبوبیت ترلاسه کوي او داسې نور مخالفین لکه تبریستان او نور د هغو سره هم جګړه کوي او هغو ته هم ماتې ورکوي. امیر اسماعیل بیا هم د عباسي دولت سره ملاتړ نه پریږدي او په ترتیب سره د خپلو فتوحاتو لمنه له افغانستان څخه اړوي او ایران ته تر لویدو سندو پورې رسوي. د امیر اسماعیل ساماني په وخت کې د ساماني دولت پلازمینه د بخارا ښار و چې په هغه وخت کې ډیر ښه پرمختګ کړی و او په ختیځ کې د اسلامي ښارونو په یو مهم مرکز باندې تبدیل شوی و. امیر اسماعیل تقریبا اته کاله امارات وکړي چې پس له دغه څخه د مرکیږي او د امیر اسماعیل پر ځای بل ځای ناسي ټاکل کیږي چې د امیر اسماعیل زوی دویم احمد د ځای ناستی ټاکل کیږي.
پنننی درس کې په دې پوه شو چې د سفاریانو حکومت لر رامنځته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه وه. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مول وستل چې د خپل حکومت د ثبات ټینګښ لپاره امیر دوست محمد خان لومړی د ملک توایفي حکومتونه لمنځه وړل. نن په همدې برخه کې د امیر شیر علی خان د حکومت په محل سیاسي تحولات لولو. په دې تاریخي پړاو کې دا لولو چې امیر شیر علی خان کومو سیاسي اصلاحاتو ته ملا وتړله. په دې درس کې پر افغانستان د انګلیس دویم ځل تجاوز لولو او خونکي په دې تاریخي سلسله کې د دې یرغل علتونه او د افغانانو ځواب و دې یرغل ته بیان کړي.
رازو د امیر شیر علی خان د دویم ځل پادشاهی په باره کې معلومات حاصلو. په دیل وس کې به موږ د امیر شیر علی خان د دویم ځل واکمنی په باره کې لنډ معلومات حاصل کو او چې د کومې کړنې ترسره کړلې، کومې پایلې درلودې او د دې ترڅنګ د انګلیسیانو د دویم تیری لاملونه وسیړو. رسول الله مرید امیر شیر علی خان دویم ځل پادشاهی د 1318 څخه تر 1319 کاله پورې و. امیر شیر علی خان په 1318 میلادي کال کې د عبدالرحمن خان او د محمد اعظم خان تر ماتې وروسته د کابل ته داخليږي او د دویم ځل لپاره خپل سلطنت او واکمنی اعلانوي. د لومړني کارونو څخه هغه دا و چې د مغوشتل چې مرکزی حکومت ټینګ کړي. امیر شیر علی خان یو روشن فکر او نوښتګر سړی و. نوموړی د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی دی او د سید جمال الدین افغان په مرسته یې اصلاحات رامنځته کړل. دغه اصلاحات مختلف و. ځینې اداري برخه کې اصلاحات رامنځته کړل، په پوځي برخه کې اصلاحات رامنځته کړل او دغه ترڅنګ په اقتصادي برخه کې امیر شیر علی خان اصلاحات رامنځته کړل. لومړی رزو په اداري برخه کې امیر شیر علی خان څه وکړل؟ امیر شیر علی خان حکومت یې اجرایه قوه تواړوي او اجرایه قوه رامنځته کړل چې په دې کې واک صدر اعظم ته سپارل کیږي او هغه کابینه ټوله صدر اعظم تر مشرۍ لاندې راځي او د هر کس د خپلې دندې وسپارلې. د مثال په ډول باندې د سید نور محمد هاشم افوشنجي د صدر اعظم په توګه، سپه سالار حسین د دفاع وزیر په توګه او دا رقم ارسلان خان د بهرنی چارو وزیر په توګه هم د غسی نور ټولو ته خپلې دندې وټاکلې چې دا هغه اصلاحات چې په اداري برخه کې رامنځته شول. د هغه څخه وروسته امیر شېر علي خان په پوځي برخه کې هم اصلاحات راوسته. امیر شېر علي خان غوښتل چې خپل خپلواکي وساتي او خاوره د خپل هیواد خاوره وساتي، نو یو لک کسیزه منظم پوځ جوړ کړي، د هغو د پاره خاص یونیفورم موجود وو، او د دې ترڅنګ صنعت هم په دې وخت کې پرمختګ کړی وو چې د تولید په برخه کې په دغه وخت کې توپ توپاک او بارود تولیدېدل. رزو د امیر شېر علي خان په وخت کې اقتصادي برخه سیړو، د مالدارۍ او کرنې په برخه کې پاملرنه وسوله. هغه مالیاتي مشکلات چې و چې د مالیاتو ټولونه مخکې په بیله طریقه ترسره کېدل، د هغه د کنټرول او د منظموالي لپاره یې کار وکړي، او یوازې دا نه د غوښتل چې صنعت ته نور هم پرمختګ ورکړي او خلک یې چې هغه وخت کې خلکو و صنعت ته اړتیا درلودل و دې ته تشویقول او هڅول تر څو کیفیت او قیمت پورته کړي. نسبتا نور وختونو ته د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې اقتصاد شو. په دغه وختونو کې ښوونځي، کورونه، د هغه تر څنګ مطبوعې او د شمس النهار جریده هم د امیر شېر علي خان په دویم ځل واکمنۍ کې رامنځته کیږي. نو ویلی شو چې صنعت هم ډېر شو په دغه دوران کې.
د هیله چې د تاریخي درسونو نننۍ سلسله درته پزرپوري وي، نو د تمدنونو د تاریخ په لړ کې به د لسم ټولګي زکونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د روم تمدن بیان شي. د یو لسم ټولګي زکونکو به د کندهار پاڅون او د دې پاڅون علتونه ولولي، او د دولسم ټولګي زکونکو ته به د افغانستان د استقلال تر لاسه کېدل او په دې تاریخي پیښه کې د امان الله خان ونډه بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبرېږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ تر څو مو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سپلے میں پری یوان دوڑا کلی لری دغرا گور گوری داس خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپنے می پری دی یوانا دوارا سپنے می پری دی یوانا دوارا تزغیشو واخ مور زرم سورے سورے شو پبل زغی میں از غیراؤں کے لزڑ میں سوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑی لا گر گرو لمستے سر کلم خر سے تورے گر گورے یا براوڑو